السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبري مجلې ته خره غلاست ويم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. نن جمعه ده، د لیندې 19 د دسمبر په بخښنه سره د جون د لیندې 19 او د دسمبر 10 وړاندې په دغه خبري مجله کې اوري. نن د بشری حقونو ورځ ده. د بشری حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه څه وایي؟
دا د بشری حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل شوي دي.
په خوست کې د ملګرو ملتونو د یو این ایچ سی آر ادارې لخوا زرګونه کډوالو ته مرستې رسول شوي.
در ملزوم خالتا در چکی ما دو تاکه دلائی گره دلائی خالتا ای وکولا شی یا اتکولا شی چه داد خپل وطن نا تلل دی افغانستان تا روشتی دی میرسا پر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برمل تا نخوی دقا خالق سرا دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکا سرا دقا وشی مراست دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د دیموکراسي او حقونو د شاتک خبرداري ورکړ.
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډیره پیچلې سوي لا خراب کیږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته کړې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. او په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتدو زمینه برابروي. دا خبره یوې اروپایي کمشنرې الوا یوهانسن پرون د دغې ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړه. د یو سند له مخې چې فرانس پرس اژانس کتلی، جرمني 15,000 کسانو، هالند 3,950، اسپانیا او فرانسه 2,500 او نور هیوادونه کم شمېر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی. له دې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې 50 کلونو کې 240,500 افغانان ومني، خو د دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل، اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي افغانستان کې تر 2,00,000 کسانو پورې د دوی لمرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي، بې ځایه شو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوي مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه هم نه ورسیږي. د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیټ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د پراګ نړیوالې راډیو پرون راپور ورکړ چې د چکانو په ګډون د دغې مؤسسې بهرني کارکوونکي د نومبر میاشتې له پیله په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي. دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري مرستو 2 عملیاتي دفترونه لري چې لسګونه محلي کارکوونکي هم پکې دي. دا چکۍ مؤسسه وایي تیرو 20 کلونو کې له سلګونه زره افغانانو سره د کورونو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو او سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې او دغه راز یې د انرژۍ او اوبو رسولو پروژې هم عملي کړې دي. د طالبانو حکومت ویاند وایي ورستیو درې میاشتو کې شپږ سوه اویا تنه د عایشان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولې دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د یوې مرکې پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش پنځه ویشت پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي. ښاغلي مجاهد خپله مرکه کې یو ځل بیا ویلي داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي داعش وسله والې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې. دې بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړي هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندز کې د شیعه مذهبه مسلمانانو په جماعتونو حملې وې. په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیان کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. دې خپلواکې او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړي چې دې سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړې. دوی ویلي د چین حکومت شینجیان کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله د برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي لمن دي چې د بشري حقونو سر غړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته واڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې یو میلیون ایغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي، خو چین وایي دغو کمپونو کې توقیف شوو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون یو بیان کې ویل ارمني ځواکونو په کلبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې. دا ادعا څو ساعت وروسته تر دې وشو چې آذربایجان ویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی. د نوبل د 2021 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمیتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو، رسنۍ او ډیموکرات بنسټونو له خطر سره مخ کړي. موراتوف چې د خپلواکې روسیې ورځپاڼې نوویا ګزیتا ایډیټر دی، پرون په اوسلو کې د جایزې له اخیستلو مخکې خبریالانو ته وویل پر ډیموکراسۍ د خلکو د باور کمیدل په دې معنا دي چې خلک د وخت په تېرېدو دې اصل ته شا کوي. د ده په وینا کله چې ډیموکراسي له منځه ځي خلک به مستبد رهبران ولري چې هغه بیا جګړې ته زمینه برابروي. د دوه ورځپاڼه له څلورویشتو کلونو راهیسې روسیه کې فعالیت کوي چې تر اوسه یې شپږ کارکوونکي وژل شوي هم دي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم خورا شهرت ترلاسه کړی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندارو مراسمو کې د خپل واده ترسره کړ. کترینا کیف په خپل انستاګرام لیکلی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی چې موږ یې دې شیبې ته راوستلو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګرید په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه منفی دوه. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اوولس ټیټه درې. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه منفی یو. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اوولس ټیټه څلور. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه یویشت او ټیټه اووه.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو ورځ ده. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یو مسؤول وایي د بشري حقونو له پلوه افغانستان سختې ورځې ګالي. هیتر بار له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له افغان میرمنو سره د طالبانو پر چلند کلکې نیوکې کړې دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
سږ کال د بشري حقونو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې دا حقونه او په تیره بیا د ښځو د حقونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلل کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیتر بار وایي افغانستان د بشري حقونو له پلوه بد وضعیت او سختې ورځې ګالي. هغې له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل
دا د بشری حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل سوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغسې شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
له کله چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیوو، نجونې په ډېرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي او د اکثرو ادارو ښځینه کارکوونکي هم پر کورونو ناستې دي. طالبان وای پر داسې تګلارې کار کوي چې لمخې ټول نجونو ته په اسلامي چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابر شي. هتربار بیا د ښځو د یو شمیر نورو فعالانو په څیر د طالبانو د غژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې پر ښځو د تعلیم او کار د کړۍ تنګولو خپله میرمنې او نجونې هم اندېښمنې کړي. په خوست کې یوه نجلۍ چې د طب په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو فارغه شوې ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده.
اندېښنه مې دغه وه که نه موږ سرنوشت نه دی معلوم. زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، ده نه یې معلومه زه کوم فلسم. اوس پوهنتون نه فارغه شولم زه تر کور ته ځم، ده نه دی معلومه زه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یې ماتې شوې.
طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونه خوندي کوي، خو ځینې بیا نیوکه کوي چې د طالبانو دا دریز ډیر واضح نه دی. تازه طالبانو د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادهیز فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکړې او ورته نورو مسایلو ورټول دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي طالبان تر ډیره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ. د دغه سازمان په باور طالبانو له عمومي عفوې سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي یا تری تم کړي دي. په همدې اونۍ کې امریکا، اروپایي ټولنې او 22 نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دا ادعاوې له بشري حقونو جدي سرغړونې په ګوته کوي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت بیا دا ادعاوې رد کړې او وی ویل که شواهد او اسناد پیدا کړي و به یې څېړي.
د بشر د حقونو د ورځې په ارتباط مو راپور واورید. په همدې تړاو مې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې له مرستیال هیتر پار سره مرکه کړې ده او له هغې نه مې لومړی پوښتنه کړې چې وروستۍ څو ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي.
It's been almost 4 months.
The Taliban ul bia wakmani do salor miashti uwati. The Taliban ukrani tsang arzawi.
دا د بشری حقوقو او په ځانګړي توګه د شوزو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شوزو څخه د هوی حقوقونه اخیستل سوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مختب لاړ شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخوانی افغان سرتیری یا وژل شوی یا تریتم شوی یا مسارایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوي او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په 34 ولایتونو کې یوازې د 4 ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بیلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته تری تم کړي.
دغه سره پورونو خبرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي هغه کارونه چې کوي باندې کړی کڅنګه؟
نه پوهیږم چې دا به کافی فشار راوړي کنه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسالو په اړه چې هلته پیښیږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls.
د خزو او جنو پاړه د افغان جنو غن خوونځي تړلې دي. طالبانو لاول ورځ ژمنه کړې و چې دغه خوونځي به برته پرانیزي او د دې مسلې لپاره یو حل پیدا کوي، نو څنګه په دې باندې باور کولای
شو؟
موږ پر دوی باندې په ټوله کې باور نه سو کولای. کله چې هغوی وایي موږ حل لار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حل لار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوئ چې دوی غواړي د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا کړي. مګر که افغانستان سره بلد و اوسئ، په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونو کې وار د مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي، نو دا واضحاً یو غلط دلیل.
د بشری حقوقو د څار سازمان مرستیال هیتر بار و بشپړ مرکه به په بل پروګرام کې خبره کړو. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه باندې غږیدله.
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ورستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا طالبانو ته د نږدې کسانو لاسونه دي. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور وروسته چې په کې د طالبانو لخوا د مخکیني نظام د نږدې سلو نظامیانو د وژل کېدو او تری تم کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا ردوي او وایي بیا هم د دې وژنو په اړه څېړنې کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرسته کابینه اعلان کړي، د اگست په 18مه د جمهوریت نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هر ورځې په تیرې دوی د عملی کې دوه د سرنګوالي پاړه پښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خبريږي چې د مخکنی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وشل کیږي او مسولیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پر چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نومونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندۍ میاشتې په څلورمه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وایي وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمیو یې وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دوکانداري کوله، له چا سره یې شخصي دښمني هم نه درلوده.
دده په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پرېښودل. خو دده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه، د ملي امنیت ریاست د جی پي ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بیبي مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه، او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و، له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندۍ په څلورمه د کابل کاپیسا پر لویه لاره ونیو او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوه شپې له دوی سره بندي و، په ډیر بیرحمانه ډول یې د شکنجې لاندې وژلی و. لاس او پښې څو ځایه ماتې وې او جسد ته یې ورته زیات سپکاوی کړی و.
بسیار زیات بر جسدش توهین کرده بودند.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندۍ په درېیمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاءالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په لسمه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12مې حوزې یو کارکونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دي. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو لنیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشې کېدو ادعا هم کوي. د دواړو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د وایان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې، وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامي کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل شوي دي او په امن پاتې شوي دي، او تر اوسه پورې هېڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې شوي چې دغه کسان دې وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان ویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اګست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د د بشري حقوقو د څار سازمان ویل د سي معتبر راپورونه ورسره دي چې خې د ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او پخواني حکومت په لاو ملي شو تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی هلمند کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی
راپور زموږ قضاوت ستاسو
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو
ګارډین رسپانه لیکي د بریټش کونسول نږدې سل پخواني غړي په افغانستان کې دی او هلته یې ځانونه پټ کړي دي رسپانه لیکي چې د هغه کسان دي چې د بریتانیا په ارزښتونو او انګلیسي ژبه یې خلک پوهول خو د بریتانیي چارواکو له لوري تر اوسه د دوی دا غوښتنه نه ده منل شوې چې بریتانیا ته راشي ګارډین وړاندې لیکي په افغانستان کې د بریټش کونسول پخواني مسول جوزف سیتون د بریتانیا د کابینې غړیو ته په یوه لیک کې لیکلي دي چې دا کسان باید بریتانیا ته راشي خو د په وینا له څو میاشتو راهیسې د غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی جوزف سیتون ګارډین ته وویل چې دا کسان په افغانستان کې په ویر او ډار کې ژوند کوي او د بریتانیا حکومت چې تل به یې ویل چې دا کسان داسې دي چې د بریتانیا د حکومت مامورین دي خو اوسې غم نه خوري سیتون د دې کسانو په اړه وروسته په سپتمبر کې صدر اعظم بوریس جانسن ته هم یو ایمیل استولی و او ورته لیکلی و چې د دې کسانو کورونو ته طالبان د تلاشیو لپاره ورغلي دي او ژوند یې په خطر کې دی ایوننګ سټانډرد رسپانه بیا د یو شمیر هغو افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې له افغانستان په روسیو کې بریتانیا ته رسیدلی دي دا رسپانه د پنځنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي د بریتانیا شاهزاده چارلس د لندن په لویدیځ کې د گرین فال ټاور په ماڼۍ کې له اوسیدونکو افغان کډوالو سره له نږدې ولیدل او د کرسمس د شپو ورځو په ویاړې هلته له افغانانو او یو شمیر نورو کډوالو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه د لویدیز بل خبرونه هیل رسپانه لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي د امریکا د افتخار عالی مډال هغو درو پوځیانو ته ورکړي چې په افغانستان او عراق کې دندې ترسره کړي دي ټاکل شوی دی چې دا مډالونه دغو کسانو ته د دسمبر په 14 وسپارل شي دا خبره بلې امریکایي رسپانه واشنگتن پوسټ هم د څلورو اوسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا تایید کړې ده خو دې چارواکو په دې شرط دا خبره کړې ده چې نمونه به نه اخلي هیل لیکي تروس سپین مانی په دیاله ستپسره نه رکړي خدا ورسپنه څرګندوي چې یو میډال به د پوملی پونم هغه پوزي ته ځانګړی شي چې په 2014 کال کې د وټپی اسکر ژوند هغه مهال وښوره چې طالبانو په غزنی کې د امریکایي پوزانو پر اډي بریټ وکړ دا کس په 2014 کال کې هم د جایزې ته کاندید وو خو بیا د بل پوزي په برخه شو د ورسپنه په باور د نور پوزان چې د امریکا د ویار په میډال به په غیاب کې احتمالا مناسبول شي یوه په 2015 کال کې په عراق کې وشل شوی بلې سیلز نمیشي چې په افغانستان او عراق کې په جګړو کې برخه اخیسته به او بیا په 2013 کال کې په افغانستان کې ووشل شو
واربه شو خوست آلته پروند ملګر ملتونو د کډوال علي کمشنر یو ان سي ار په مرسته باندې وزیرستانو کډوال سره چې شاوخوا ته زره کورنۍ دي د نقدي مرستو پروسه پیل شو په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله خیل راپور ده
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د وزیرستانیو کډوالو څخه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو یادم راسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي هر کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي په خوست کې طالب چارواکو د یادم راسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې پروان جمعی که لکدوالو او ارمن و افغانان سر ورطه مرستیو کی ده خوست مرستیال والی مولوی محمد انوار دین پرور آزاده ایرالیو تا ده نقدی مرست و دویش دیده بهیر پاره ویل
تقریبا 8000 ویش کورونه دی چه پی کورونه تا 350 دالر ورکوی او جمله مبلغ چه ده چه کم 3 میلیون دالر دی دا راوړی دی دوی نو ډیر شکر گزار یو او دوی نو مخایش داده چې پاینده کې ممدغه سی اخلاص مندانه کومک لدی خلکو سره وکي
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقد او پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند پټولو برخو کې ستونزې ډیر شوې دي د وزیرستانی کډوال یو مشر ملک حبیب خان مداخل وای
خدای دا وکړو چې میژ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزو کې انده د پرامیش دا غشتنه دو چې میږه دغه خلک د درمل زون خلک د چې کما دو ټاکه دلای ګړه دلای خلک وکولا شي او تکولا شي چې دا د خپل وطن نه تلل دي افغانستان ته روښتي دي میرزا پر تا تلل دي والا من تا تلل دي برمل تا نو خو دغه خلک سره دا مهرباني دا وشي چې په صحیح طریقه سره دغه وشي مرسته
د وزیرستانو کډوالو یو بل مشر ملک عبدالله نور لنړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي
په دغه کم کې دا خل ډېر به تما سوای د نلار ګایلاري نصاب ځنه داس خلک شته چې کټي روغله ساتینا شلډر یې ور کړل خو غون ته نسول ملو تقریبا شپږ سوه روغلی وي په شپږ سوه کې ځنه داس کرانه وي چې وایي واته پنځه ملاو دي نه رانه دي ملاو امیر دا د ټول دولت نسول دی چې د توضیح د صحیح طریقه انده وشي
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته د هغوی زرګونه کورنۍ خوس او پکتیکا ته هم واوښتي که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوي خو لا هم د هغوی خواوشا لس زره کورنۍ په خوست او پکتیکا کې اوسیږي
لاندو خبرونو ته خراغلی د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان سي ار وای کندهار او هلمند کې له 4,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نید بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ د طالبانو د حکومت ویاند وایي وروستیو درې میاشتو کې 680 تنه داعشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولی دي په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سره غړونه کړې او کاترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ د بالیوود د دغو ستورو واده په راجستان کې وشو او د دغه پروګرام وروستی راپور هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن په اړه دی ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او حقونو د شاتګ خبرداری ورکړ نوموړي دغه څرګندونې پرون د هغې آنلاین غونډې په پرانیستونکي وینا کې وکړې چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه په دې اړه باندې اسدالله لودین یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقتدار او استبداد د پراختیا پر ضد د ډیموکراسۍ د ساتنې د ژمنو د تازه کولو غوښتنه وکړه بایدن د ډیموکراسۍ لپاره د دوه ورځنۍ آنلاین غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل بهیرونه عمدتا غلط لوري ته روان دي او ډیموکراسۍ اتلانو ته اړتیا لري بایدن د نړۍ د ځینو مشرانو کړنو ته په اشاره وویل چې ډیموکراسۍ د شاتګ له خطر سره مخامخ ده
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډیری پیچلې سوي لا خراب کیږي د دغه اندیشنو د لری کولو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده دوی د خپل قدرت او پنړی کې د نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دي دوی لروونو ستوندو سره د مقابلې لپاره ځپون کې سیاستونه او اقدامات شله ربولي
د ډیموکراسۍ د خطر خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا په سیال هیواد روسیا او د غراز بیلاروس او یو شمیر نورو هیوادونو کې په آزادو رسنیو فضا تنګ شوې بایدن ویل ډیموکراسۍ ناڅاپي نه رامنځته کیږي او په خبره یې اړتیا ده چې د هر نسل لپاره تازه شي د دې په باور همدا مسأله د اوس مهال مهمه ننګونه ده سپینې ماڼۍ د دوه ورځنۍ آنلاین غونډه د امریکا او هم فکر متحدانو لخوا یې د استبداد فساد او بشري سرغړونو د مقابلې لار بولی د دې غونډې له پرانیستو سره هم مهاله د بایدن ادارې ویلي له کانګرس سره کار کوي چې د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ د تازه کولو د نوي نوښت لپاره څه باندې 440 میلیون ډالر برابر کړي د دغه نوښت له لارې د ډیموکراسۍ د بنسټونو له هغې ډلې د آزادو رسنیو او ډیموکراتیکو اصلاحاتو ملاتړ کیږي بایدن دا غونډه د ګاډي راتلونکي لپاره ښه فرصت یاد کړ
ډیموکراسي ټول یو ډول نه دي په نننۍ غونډه کې ټول په هر څه موافق نه دي خو زما په نظر هغه غوروي چې نن په ګډه پرې خبرې کوو د ګاډي راتلونکي او نورو نسلونو لپاره یو لار ده
د سپینې ماڼۍ لخوا د دې غونډې پر جوړېدو د چین روسیې او د ناټو د متحد هنګري لخوا نیوکې هم شوې چې وربلل شوې نه دي له غونډې مخکې په واشنگټن کې د چین او روسیې سفیرانو په یوه ګډه مقاله کې د خپلو حکومتونو له جوړښته دفاع وکړه دوی دواړو په دې مقاله کې چې نېشنل انټرست مجلې ته لیکلې امریکا تورن کړي چې د سړې جګړې ذهنیت تعقیبوي او په نړۍ کې ایدیولوژیکو تضادونو ته لمن وهي. د غونډې ته د بلل شوي لست هم د بحث وړ دی، هغه ځکه چې پاکستان او فلیپین وربلل شوي خو د اروپایي ټولنې د غړي هیواد هنګري حکومت نه دی غوښتل شوی. د برازیل ولسمشر جایر بولسنارو ته بلنه لیږل شوې خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته چې هیواد د ناټو غړی هم دی بلنه نه وه ورکړل شوې.